دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د بشری حقوقو مستقل سازمان له حکومت او طالبانو دوړ نه غوښتي چې د قیدیانو د سرنوشت په اړه توضیحات ورکړي د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د طالبانو د باقی پاتې 1529 قیدیانو له آزادول نه په دی وجه انکار کړی چې د چارواکو په وینا په جرمونو کې لاس لرل بشری حقوق دغه سازمان په اعلامیه کې له ټولو قیدیانو سره د عادلانه چلن غوښتنه شوې هغو قیدیانو د روغتیایي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره په بند کې پراته دي طالبانو د حکومت 200 افراد تر اوسه پورې خوشي کړي دي خو ویل کېږي چې 300 نور کسان هم ورسره په بند کې طالبانو د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پیل کې دونه مخکې په خپل موجوده مذاکراتي ټیم کې څو نور مهم غړي هم شامل کړي دي د فرانسې د خبري اجانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت لمخه د طالبانو د قومندان له قوله ویل شوې دي چې دغه تحریک رهبر مولوي هبت الله اخونزاده پر مذاکراتي ټیم باندې د خپل اختیار او کنټرول په اوړي کول په خاطر دغه اقدام کړی دی اجانس وايي کوم څلور نوي غړي چې په مذاکراتي ټیم کې شامل شوې دي ټول د طالبانو د مشرتابه شورا مهم غړي دي د فرانسې خبري اجانس د طالبانو د سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې د طالبانو د سولې مذاکراتي ټیم به اوس وکولې شي د حکومت سره په خبرو کې مهمې پریکړې فیصلې وکړي ټاکل شوی و چې د اشرف غنی د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې په مارچ کې پیل شي خو د جنگ او تشدد زیاتېدو او د قیدیانو په سر د لانجې د راپورته کېدو له امله خبرې وځنډېدلې حکومت طالبان د تشدد په زیاتولو تورن کړی دی خو طالبانو دغه الزام رد کړی دی طالبانو د مذاکراتي ټیم په څلورو نور غړو کې قاضي قزات شیخ عبدالحکیم او د طالبانو د حکومت د عدلیه پخوانی وزیر مولوي ثاقب شامل دي په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې طالبانو یو شمیر پخوانی غړو هم په مذاکراتي ډله او د طالبانو په مشرتابه شورا کې د بدلونونو په اړه خبر شوی ریپورتونه تایید کړي دي دغه پخوانیو مامورینو په وینا په مذاکراتي ټیم کې مولوي شیرین او مولوي عبدالکبیر هم شامل شوي دي لبل خوا په افغانستان کې د مطبوعاتي رسنیو د ملاتړ سازمانونو له حکومت نه غوښتي دي چې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې د مذاکراتو په دوران کې د مطبوعاتو د ازادۍ په خوندي ساتلو باندې تاکید وکړي دا امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یک شنبه په سهار ریپورت ورکړ په 13 څلورو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 140 او تازه پیښې ثبت شوې دي د مړو شمېر تر دې دمه 140 اتیا لوړ شوی دی دغه وزارت وایي چې د کورونا د کوننس اوبا ویروس زیاتره پیښې اوس د هیواد په اطرافي سیمو کې ثبتېږي د زابل ولایتي چارواکو په یوې هوایي حمله کې د 400 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی دی د حکومتي سرچینو په وینا دغه هوایي برید د زابل ولایت د شهر صفا په ولسوالۍ کې په طالبانو باندې شوی د زابل د پولیسو د قوماندانې د امنیت مسؤل فدا محمد ترخیل امریکا غږ ته نن د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په نهشتمه وویل هوایي بمباري وروسته له هغې وشوه چې طالبانو تېره شپه په کابل قندهار په لویه لاره د حکومت د امنیتي ځواکونو یوه اډه ونیوله نوموړي وویل چې په جنګ کې د پولیسو یو قومندان وژل شوی دی هغې دا وکړه چې 8 تنه پاکستانیان هم وژل شوي خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د بلخ په ولایت کې د بې امنیتۍ او ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي د پکتیا د ولایت د سروبي ولسوالۍ د امنیت قومندان له خپلو دریو امنیتي ساتونکو سره د سړک په غاړه د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی او دا هم یو تازه خبر په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارز دی افیرز د افغانستان له سیاسي مشرانو نه نن د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په نهشتمه په یو ټویټ کې د افغانستان سیاسي مشرانو ته په سمدستي ډول د یو نوي حکومت او د ملي پخلاوالي د عالي کمیشن د جوړېدو لپاره اقدام وکړي په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي د امریکا د شارز دی افیرز کاغلی ویلسن نننه ټویټ کې چې لاقل د متحده ایالاتو حکومت د طالبانو د 1529 قیدیانو د خوشی کولو مخالفت نه کوي. تیر هفته د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست حنیف اتمر په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلو چې د نړۍ ځینې هیوادونه د طالبانو د قیدیانو د خوشی کېدو مخالف دي. په ایران کې د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو لامل د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. کوم ویډیو رپورټونه چې په واشنگټن کې امریکا غږ ته را رسیدلي دي ښیي چې د پنځشنبې په شپه په سلهاو کسان د خوزستان په مرکز بهبهان کې سړکونو ته راوتلي وو. اقتصادي ستونزو له امله د ایران د واکمن رژیم په ضد شعارونه ورکړل. د زونو او د کورونا د کورنونس اوبای ویروس د خبرېدو په سبب د دغه هیواد اقتصاد په ټاپه درېدلې ده او خلک له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه خار خلک چې اکثریت یې سنی عربان دي د چارواکو د خبرداري باوجود سړکونو ته راووتل. د ایران پر موجوده مذهبي مشرانو باندې سیاسي مخالفانو تور لګولې چې خپل خلک په خوارۍ او ذلت کې ساتي. خو نیابتي جنگونو په غرض په منځني ختیځ او شاوخوا هیوادونو کې د شیعه ملیشو او سیاسي سازمانونو پر مصالح کولو باندې په میلیونونو ډالر هر کال مصرفوي. د سعودي عربستان دولتي اژان اس پی ای د رپورت لمخې سعودي عربستان او د منځني ختیځ په یو شمېر نور هیوادونو کې د کورونا د کورنونس اوبای ویروس پیخی مخ په زیاتېدو دي. په سعودي عربستان کې برابر 2,500 مثبتې پیخې ثبت شوې دي او روغتونونه له ناروغانو نه ډک دي. د مړو شوو ناروغانو شمېر 2,340 ته لوړ شوی دی. په ایران کې هم د کورونا د کورنونس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر اوس 2,116 ته رسېدلی دی او د مړو شمېر 14,990 ته رسېدلی دی. د چین د خبري اژانس سنهوا د رپورت لمخې په مصر کې هم د شنبې پورز د کورونا کورنونس اوبایي ویروس 499 مثبتې پیښې ثبت شوې. د تیرو لسو ورځو نه په اوسط ډول هر ورځ 1000 کسان پرې اخته کیږي. په ترکیه کې تر اوسه پورې په 2,318 ناروغانو کې د کورونا ناروغۍ علامې ثبت شوې دي او د مړو شمېر هم تر دې دمه 15,035 ته لوړ شوی. د قطر د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دغه کوچني او بډای عربي هیواد کې د کورونا د ویروس 411 تازه پیښې ثبت شوې دي او مجموعي شمېرې 10,418 ته رسېدلې ده. 1,450 ناروغان مړه شوي. په عراق کې هم د کورونا د کورنونس اوبایي ناروغۍ مثبتې پیښې 90,200 ته لوړې شوې دي او د مړو شمېر تر دې دمه 3,491 ته رسېدلې ده. د جیشل یا شلو صنعتي او مخ په پراختیا هیوادونو د مالی وزیرانو د بیوزلو هیوادونو د لنډې مودې د پورونو د معافولو او د سود د ناخستلو په اړه پریکړه ځنډولې. د بل کال پورې ورته د مهلت ورکولو وړاندیز رد کړ. په عین وخت کې جرمني له بیوزلو هیوادونو سره د 3 میلیاردو یورو په ارزښت د اوږدې مودې پور ژمنه کړې. دا هم د 700 تازه خبرونه. د ټرمپ ادارې د کانګرس د استازو د مجلس لخوا د امریکا ځینو ایالتونو سره د کورونا د کورنونس اوبایي ویروس د ناروغانو د ټیسټ کولو په منظور د 2 میلیارد ډالر اضافي مرستې د لارې د ډب کولو هڅې اپیل کړې دي. په واشنگټن کې د امریکا غا خبريال فرن رابنسن په خپل ریپورت کې وایي په پام کې دا چې ایالتي حکومتونه له دغو پیسو نه د خپلو روغتیایي ریاستونو د ضرورتونو د پوره کولو او د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو یا سی ڈی سی له عمومي ریاست سره د مرستې لپاره کار واخلي. خو د استازو په مجلس او د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند او جمهور رئیس ټرمپ په کلکه مخالفت کوي. د امریکا په ځینو پرنفوسو ایالتونو کې د کورونا د کورنونس ویروس پیښې او د ناروغانو د مړینې کچا دومره زیاته شوې چې مخکینی ریکارډونه مات کړي. له 40 میلیونه زیات امریکایان بیروزګاره دي او د امریکا ملي اقتصاد ته غټه ضربه رسولې. 13 د امریکا د اوریګن د ایالت په مرکز پورتلند کې په سلګونو احتجاج کوونکي په دغه ښار کې د پولیسو د ملي اتحادیې مرکزي دفتر ته په زور ورننوتل او ور یې ورته واچو. د اطفایي عملیې اور مړ کړ. خو احتجاج کوونکو هغه فولادي کټاره ماته کړه چې له دغه پیښې نه مخکې د امریکا د فدرالي حکومت د کورني امنیت ځواکونو له هغو احتجاج کوونکو سره د نښتو په دوران کې لګولې وه چې د پولیسو د ظلم او تیری په خلاف راپاڅېدلې دي. د اوریګن گورنر او د پورلند ښاروال دواړو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې فدرالي ځواکونه د دغه ښار نه وباسي. او د اروپایي اتحاد مشرانو نن د یکشنبې په ورځ هم د بلجیم په پایتخت بروکسل کې خپل عالی غونډه جاری وساتله. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال ایسابیلا کوکولی د ریپورت لمخې د اروپایي اتحاد مشران کوشش کوي چې په اروپا کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ د وبا له خپرېدو نه وروسته د اروپایي اتحاد د اقتصاد د رغولو په منظور 2 ټریلیون ډالر بودیجه منظور کړي. اروپایي اتحاد 20 غړي لري او مرکزی دفتر یې په بروکسل کې دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
طالبانو ته نږدې منابع او امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې ډلې د جګړې مشري د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب ته سپارل شوې ده، او د دې ترڅنګ په سیاسي هیئت کې هم 9 کسان شامل شوي دي. د طالبانو په رهبرۍ او هیئت کې د تغییر خبرونه په داسې وخت کې راغلي دي چې لا هم د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات د پایل نیټه نه ده نهایي شوی. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ډلې له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره په خپل پلاوي کې نوي غړي شامل کړي دي. دغه سرچینې وایي چې شیخ عبدالحکیم، مولوي نور جلال، مولوي کبیر، مولوي نور محمد ثاقب، ملا شیرین، ملا عبدالغفار بدخشي او ملا قاسم ترکمن چې د طالبانو د نظامی کمیسون، علماو او رهبری شورا غړي دي په خپل سیاسي پلاوي کې شامل کړي. یو پخوانی طالب چارواکی وایي چې په سیاسي پلاوي کې د بانفوزه او پخوانی طالب مشرانو ګډون به د سولې پروسه ګړندۍ کړي.
دا ټول هغه خلک دي چې په طالبانو کې مشهور او مشران خلک دي. دا هم د بیوودی لپاره چې د سولې خبره شه په سهولت سره او په سمه طریقه او په سرعت سره دغه زی تولار سی او په سرعت سره مذاکرات وسی، په سرعت سره سولې وسی.
د دې ترڅنګ د طالبانو د رهبر مولا محمد عمر زوی 30 کلن مولا یعقوب د جګړې مشر ټاکل شوی چې د شننکو په باور ورسره په افغانستان کې جګړې هم زور اخیستی. د طالبانو د جګړې پر رهبرۍ او په سیاسي پلاوي کې تغییر د سولې پر بهیر څومره اغیز لري؟ د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې په تړاو خبرې کړي وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنجال د له منځه وړلو لپاره د ولس لمن څخه یو درېمګړي ته اړتیا ده.
اوس اساسي بدلون دا پکار دی چې حکومت او طالبان ومني چې یو درېمګړي ډله د دوی په منځ کې منځګړي وکړي تر څو دغه اختلافات چې اوس ترمنځ پراته دي دغه لمنځه لاړ شي. که دغه اختلافات لمنځه ولاړ نه شي دا تغیرات جګړه نه شي سوکه کولی.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت پلاوی خبرو ته تیار دی او په کار ده چې طالبان هم پلاوی تیار او خبرو ته حاضر سي.
د مذاکره کوونکو پلاوی بشپړ چمتو دی، ټول چمتووالی نیول شوی دی. زموږ تمه دا ده چې طالبان هم هر څومره زر چې خپل حیات چمتو کولی شي د پروسې لپاره خبر دی او د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمه لرو چې ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي.
د بین الافغانی خبرو د پیل پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو د 600 بندیانو د خلاصون پر سر د افغان حکومت او طالبانو جنجال دی. حکومت وایي طالبان د دغو کسانو پر ځای چې په حق العبدی جرمونو بندیان دي نور کسانو غواړي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی له غوښتنې سره سم د 5000 طالب بندیان آزاد سي او تر هغه وروسته مذاکراتو ته تیار دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغانستان حکومت باید د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بیان د ازادۍ خوندیتوب ته پوره پاملرنه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست ډاډ ورکړی دی چې حکومت به د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بیان د ازادۍ نه په ټول قوت دفاع وکړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفي د یکشنبه په ورځ له افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې د بیان ازادۍ ته د طالبانو نژمنتیا او د حکومت په مذاکراتي پلاوي کې د خبريالانو د استازو نشتون هغه څه دي چې دغه کمیټه د بیان ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن کړی ده. ښاغلی شریفی له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدیت وخی او زیاته کړه.
در ترکیب هیئت که از جانب حکومت تعیین شده در زمینه
د حکومت لخوا په ټاکل شوی پلاوی کې در رسنیو یو استازی هم نه لرو. دا د جدي اندېښنې وړ ده که د سولې خبرو جریان کې د بیان ازادي تضمین نشي، دا به د افغانستان د شاته تګ په معنا وي. په همدې خاطر موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې برخه کې جدیت وخی.
حکومت باید در زمینه جدیت از خود نشان بده.
ښاغلی شریفی وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د بیان ازادۍ د خوندیتوب په هدف یې یو استراتیژي جوړه کړې او ټولو خواو ته یې سپارلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اندېښنو ته په غبرګون کې ویلي چې حکومت به د سولې په خبرو کې د بیان له ازادۍ څخه په ټول قوت دفاع وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې د حکومت دریځ اصولي دی او د دې اصولو چوکاټ د افغانستان د پرانیستې ټولنې ارزښتونه تشکیلوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د غراز د روان کال په شپږو میاشتو کې له افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي د 240 پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي وویل
از میان تمامي موارد خشونت و تهدید
له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په ټولو پیښو کې دوه یې د قتل دي، یولس یې د ټپي کېدو، شپږ یې د وهلو ډبولو، نهه یې د سپکاوي، اووه یې د ګواښلو، څلور یې د اختطاف او دوه یې د غلا دي. او یو پیخه د غیر قانوني چلند چې د رسنۍ مدیر خبريال ته ماش نه دی ورکړی.
مدیر رسانه برای خبرنگار ماش نه پرداخته.
ښاغلی شریفی ویل چې د افغان خبريالانو په وړاندې د ترسره شوی تاوتریخوالي تر ټولو لویه برخه 13% د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا ترسره شوی او په پاتې 14% تاوتریخوالي کې حکومت پلوه کسان، 3% کې زورواکان، 2% کې غله، 15% کې ناپیژنده کسان او 1% کې د یوې رسنۍ مدیر مسؤول بلل شوی دی. دا د کمیټې موندنې ښیي چې له خبریالانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د کابل په ګډون د افغانستان په مرکزی زون کې شوی دی. یو شمیر هغه خبریالان چې په کابل کې فعالیت کوي وایي په دغه ښار کې د دندې پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د دغو خبریالانو له ډلې خالد خیال او لیمې هوتک امریکا غږ ته وویل
د یو څېړنیز راپور وروسته زه په مرګ واخل شوی یم، زه تهدید شوی یم. زما غوښتنه له افغان حکومت او له ټولو ارګانونو او د جګړې له داخلو اړخونو داده چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي او خبریالان خپل کار ته پرېږدي.
خبریالان نه تنها په زون د پایتخت بلکې په ټول هیواد کې دوی لستونزو له ګواښونو سره مخ دي. یو هم له دې ستونزو نه د دولتي ادارو سره ستونزه ده چې هغوی نه پر وخت باندې معلومات ورکوي. ډول ډول تهدیدونو تر څنګ دوی ځورول سوي هم دي، دوی ښکنځل سوي هم دي، دوی وهل سوي هم دي.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په کابل کې د امریکا شارج دفیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غني او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې د حکومت کابینه جوړه او د مصالحې د عالی شورا تشکیلات رامنځته کړي. ښاغلی ویلسن د غراز د بندیانو د تبادلې پروسې د پای ته رسولو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو لپاره په وړاندې د حرکت کولو غوښتنه هم کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا د ویروس 104 راویا نورې مثبت پیښې ثبت کړې دي چې په دې حساب په افغانستان کې اوس د دې ناروغۍ د پیښو شمیر نږدې 15.5 زرو ته رسیدلی دی. بل پلو دغه وزارت ویلي دي چې په هغه ولایتونو کې چې د کورونا د ویروس د مشکوکو معاینه شوو پیښو نتیجه د 15% مثبتو پیښو نه پورته وي هلته ښوونځي نه پرانیستل کېږي. اکرام شینواري د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د یک شنبه پورس په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 104 راوی مثبتو پیښو د ثبت خبر ورک چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ داخته شو کسانو شمیر 15,000 او 433 تنو ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس له ناروغۍ څخه 318 تنه بیرته ښه شوي.
زموږ د هیواد په ټول لابراتوارونو کې 400 شکمنې پیښې معاینه شوي دي چې له جملې څخه 104 راوی مثبت شوی دی. ولستنه دغه ناروغۍ څخه زموږ هیواد
دا به روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن یک شنبه ورځې پورې 1001 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3141 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. دا وزارت وایي کابل او هرات په ګډون په تېرو میاشت کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې د پام وړ کمواله راغلی دی. دا به روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په کلیوالو سیمو کې بیا د دغې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
په ښارونو کې د کرونا د وایرس پیښې کمې شوې، خو زموږ د سروې لومړنۍ شمیرنې ښیي چې د یو شمېر لرو پرتو ولایتونو په ولسوالیو او کلیو کې دا ناروغي ډېره شوې ده.
د امې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو او هغوی چې پر دغې ناروغۍ مړه شوي د دقیق شمېر د معلومولو لپاره یو سروې کړي چې ټاکل شوې پیلې به د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې د ګډونوالو سره شریکې شي او د خلکو د خبرتیا لپاره به د راروانې پنجشنبې په ورځ اعلان شي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو په شمېر کې د کموالي وروسته تېره اونۍ کابینې د زمري د میاشتې په 15مه په مشهور ډول د ښوونځو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو پرېکړه وکړه. د کابینې په پرېکړه کې ویل شوي چې د تعلیمي موسسو د بیرته پرانیستلو په هکړه وروستۍ پرېکړه به د تعلیمي موسسو د پرانیستلو پر مهال د کرونا د وایرس سرایت کچې ته په پاملرنې د عامې روغتیا وزارت لخوا وشي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت به د ښوونځو او لوړو زده کړو د موسسو د بیا پرانیستلو پرېکړه په هر ولایت کې د کرونا د وایرس د خپرېدو سرعت ته په پاملرنې سره وکړي. د دغه وزارت وایند اکمل سمسور خبریالانو ته وویل چې په هر ولایت کې چې د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معنی پایلې له 50% مثبتو پیښو څخه پورته وي، پکې ښوونځي او تعلیمي موسسې نه پرانیستل کېږي.
باید دا ووایم چې تر اوسه پریکړه همدارده چې د زمري له 15مې ورځې وروسته حالاتو ته په کتو پریکړه کوو. په هغه ولایتونو کې چې د کرونا وایرس د خپرېدلو سرعت کم وي او د مشکوکو پیښو د معاینې د مثبتو پیښو فیصدي له 15% څخه کمه وي، پکې ښوونځي پرانیستل کیږي. او په هغه ولایتونو کې چې د مثبتو پیښو شمیر زیات او د کرونا د وایرس د خپرېدلو سرعت زیات وي، پکې د زمري د میاشتې له 15مې څخه وروسته هم خوانزی نه پرانیستل کیږي.
باز نمیشه. د امې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د مشکوکو پیښو د معنی د مثبتو پیښو پیصدي شاوخوا 10% ده. د امې روغتیا وزارت چارواکو د ښوونځو او لوړو زده کړو د موسسو بیا پرانیستلو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په کابل کې په روسي ونې کې یو شمېر هوټلونه، د ودونو تالارونه او تفریح ځایونه په خپل سر د خلکو پر مخ پرانیستل شوي دي. د امې روغتیا وزارت دا ډول اقدامات د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت لخوا د ترتیب شوې کړنلارې په خلاف بولي، خو حکومت تر اوسه دغه پرانیستل شوي هوټلونه او تفریح ځایونه بیرته نه دي تړلي.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې لسګونو کسانو نن د پاکستان په خلاف مظاهره کړې ده او وایي چې ولې په کونړ او نورو ولایتونو کې د هغې غاړې د توغندیو بریدونه کیږي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را کړی دی.
د غلسګونو لاریونوالو چې میرمن هم پکې وي د کونړ پر ځینو سیمو یې له پاکستانی اړخه توغندیز بریدونه وغندل او د ننګرهار دور بابا کې د پاکستانی نظامیانو لخوا تازه درول شوی دروازې په زده مغک پورته ک وایي ولسته د افغان حکومت سکوتم د منلو نه دی او لاس په کار دي شي
او دا ډیورن دا د اغزن کرغیډن تاریخ زمنګ په ولسونو په سینه باندې تیر کړی دا مونږ هي ولسونو ته هغه کزمن خويندې دي کورونه دي هي شاته قابل د قبول نه ده. دا تناز مونږ د پښتنو وظیفه نه ده. په دې کې مونږ سره تاجک رونه، پشهي رونه، ایماق رونه، زاره رونه ټول د مونږ سره په ټولو باندې دا غږ ده چې مونږ سره په دغه غږ کې مونږ سره ملاتړ وکي زمنګ غږ په ټولو ولایتو کې دا غږونه اوچت کی د سره قم مملکت دی د سره قم نظام دی چې زما په وطن کې سیمه خاردار تیریږي تیریږي زما کولر کې زما شهید خلک شهیدان کیږي زما مو تمامیت ارجیخ بولند کیږي زما سیاسي شپاتې دي
دوی د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ اړوند ګمبیری څنډه کې د هوایی ډګر له جوړېدو سره مخالفت وښود او ویویل په دغه سیمه کې د کونړ د اوبو د مهار وختینی پلان و
موږ په ګمبیری کې هیڅ کله هوایی ډګر نه غواړو هوایی ډګر غواړو په ګمبیری کې نه غواړو په چپلیار کې غواړو چې ځمکه ورته مشخص شي او پرودات کې غواړو ګمبیری زراعتي ټل دی او غلته موږ زراعتي پروژه پلي کول غواړو چې د کامورا په شهید شو د سردار داود خان پروژه وه
لاریون کوونکو پر طالبانو هم غږ وکړ چې اوربندي وکړي او د جګړې د پای لپاره دې هڅې توندې کړي د کونړ په سرکانو ولسوالۍ له پاکستاني اړخه وروستیو بریدونو کې 8 ملکیان وژل شوي او 9 نور ټپیانو چې افغان حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته له پاکستانه شکایت کړي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ یا فیفا په حکومت کې د خزو پراخونډه غوړي او وایي چې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته په حکومت کې د خزو د پراخونډې لپاره هیڅ عملی اقدام نه دی شوی د کابل نه راپور شاکړی دی
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا په حکومت کې د خزو د ونډې په اړه د څار یو منشور جوړ کړی دی فیفا وایي چې د 2019 کال په پای کې حکومت کې د خزو ونډه 20% ته رسیده خو د نوي حکومت له جوړېدو وروسته هم د غوارقامو کې بدلون نه دی راغلی د فیفا د خزو برخې مشره مریم بارکزی په دې اړه وایي
د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو سره وګورو او د دې برنامې طرحې او تعهدات د خزو په اړه راغونډې او په یوه ټولګه کې چاپ کړو چې خوشبختانه نن موږ وتوانېدلو چې دا ټولګه په رسمي بڼه باندې نشر کړو او په دې کې هغه تعهدات او ژمنې چې شوي دي حداقل په څلورو میاشتو کې چې د حکومت د عمر نه تیریږي موږ یوه ارزونه ولرو هغه هوکرلیک چې د ولسمشر او د مصالحې شورا د رئیس په منځ کې ترسره شوی دی او امضا شوی دی له بده مرغه هیڅ یو بند مشخصا د ښځو په اړه باندې چې د ښځو ونډه په راتلونکي د حکومت کې تضمین کا وجود نه لري
مریم بارکزی همدارنګ وویل چې د حکومت له دې پریکړه چې په ټولو ولایتونو کې به یو وخت د مرستیال والی په توګه کار کوي هر کله کوي خو په دې اړه هیڅ تضمین وجود نه لري چې خزه دی والیانه خاروالانه یا هم ولسوالانه شي هغه ویل چې حکومت په ټولو برخو سیاست کابینه سیمایز ادارې او سولې پروسه کې د خزو ونده تضمین کړي د جمهور ریاست دی ویان مرستيال د واخان مینپال په دی اړه امریکا غکته ویل
حکومت مصمم دی چې د حکومت په چوکاټ کې د خزو ونده د پام وړ په کابینه کې به څلور تنه څنګه وزیران مو دوزرو همدارنګ روسي تصمیم چې د څلور د شویلې څونو لپاره به څنګه مالی دي یو ګمارت چې ودا بده او رڼې او شفافې پروسې لارې ګمارت
د 2019 کال په پای کې د افغانستان په ملکی ادارو کې 20% خزو کار کاوه چې د یو شمیر فعالینو په وینا اکثره په ټیټو بستونو کې وي د خزو د حقونو فعالین باور لري چې که خزې په لوړو حکومتي پوستونو کې وګمارل شي هم نو ډېر اجرایي صلاحیتونه نه لري او یوازې سمبولیک ګمارل کیږي
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمینځو د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولی ته ونیسو د کور بیا ضرورت په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.